سیاست مسولین وای سشکال د کندهار پر 9 هکتار ځمکه د پیازو کښتونه سیبي چې شپږ اویا زره ټنه حاصل به ورڅخه تر لاسه سي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسی هم وچکالی د کرنې په برخه کې لوی ستونزه بولي، خو د کروندګرو پر ملاتړ ټینګار کوي.
کندهار په کندهار ولایت په مجموع کې پر 900 هکتار شاوخوا باندې د پیازو کښت شوی دی چې زیاته برخه د امان، میوان، ژړی او خاکری، زرغنداب، ډنډ ولسوالیو کې شوی دی چې کلنی حاصل زموږ د اټکلو معلومات له مخې 6000 میټریک ټنه ته رسیږي چې سږ کال د تیر کال په پرتله باندې 15 الی 8 فیصده پورې زیادت پکې راغلی دی. او همداشان د بازار موندنې په برخه کې وایي بازار یې حالان ډیر ښه روان دی.
مخکې له کندهار د پیازو صادرات تر ډیره هندوستان ته کېدل، خو اوس یوازې پاکستان ته صادریږي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالسلام يم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبر کوم. زما ټولو مشرانو، مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري، د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي، که بوري، که پلمیټي، هر شی دغسې حساب کړه ګراني ور په ور مخ په لوړې دي. باید دا په دروژې کې را کنټرول کړي، باید د دوکانداران ته نرخنامه کړي دي، باید ټول شیان ارزانه کړي. په دې مبارکې روژې کې د دوو خلکو پای څه باید مشران مجاهدین په دوه باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا را کنټرول کړي، دوکانداران ته نرخنامه کړي چې د شان سره ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پر یو ګلو ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران انشاءالله د اسمان ته ورسېدل ګراني ورکړي د دوه خلکو پای څه.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. زه عبدالرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ صاحب د ځنګلي منطقې څخه. زموږ لارې ډېرې خرابې دي ورور جانه، د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې را جوړې کړي. تقریبا چې باران وسي موږ د تنګۍ بولي یوه شیدا ده چې په دې بېخي نه سوتلای مریض کوي. بیا له دې چې تقریبا د غته وړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غجې ته وړو کلات مرکز موږ رسېږي نه لرو. وروره دا ما پیغام دې تر لوړو چارواکو ورسول سي.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بیسیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونی نایلې تخدره وي یی د چرچینو ولسوالۍ څخه د خپل نورې خدیم ټولې کې ورور دلته داسې په سوو خلک دې روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي. وایي نن یې د روډو سارې د روډو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځ ته کوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکم. د پښتني ټول یو وخت رواجو په خبرونه کې به مولدې پخوانی ډول خبر کړو. په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو برخه واخیسته.
مشاعره عامه مشاعره او آزاد مشاعره و هیڅ نو دغه پکې نو موجود انحصار پکې نو.
د پوهنتون له استاد فهیم بهیر سره شخې دلایم
نقطه یو پراخه موضوع ده چې دغه موضوع په اړه باندې څو نقطې وي، باید معلومات هم دقیق وي او د موضوع په اړه باندې کافي اندازه معلومات هم ولري.
د یو انزورګری څرګندونې لرو چې د تیرو سلو کلونو د مخکښو افغان میرمنو رسمونه باسي.
شاید د دې میرمنو په ما باندې حق وي چې د دوی د خپل فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړه.
هم شیر لرو او هم دیو کتاب پانه اړو. ادبی مجله د روشی لرا رسیدو سره د روشی پاړه پویو دود پیلو. د افغانستان پیوش مرسیمو کی با پخوا د پښتنمی دول توتو تقریبا ورته دود پاره به وادو کی هم آمو. د ځینو روایتونو له مخې په پخوانیو زمانو کې به عربانو خلک پښتنمي ته په تبل راویشول چې همدا زموږ ډول ته ورته دی. په یو شمېر ښارونو کې به بیا په کوڅو کې خلکو د نورو د کورونو دروازې وهلې چې راویشي. په پخوانیو مشهور عربي کتابونو کې ابن الحاج په مدخل کتاب کې لیکي چې دود یو نه و. په مصر کې به په جماعتونو کې اعلان کېده، په ځینو نورو ښارونو کې به تبل وهل کېده، په یمن کې بیا رواج ده چې د خلکو د کورونو دروازې ووهي. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم په تیرو کلونو کې خلک پشلمي ته په ډولونو پاڅېدل. ډولچي به په ټول کلي کې له یوه سره تر بله ګرځېده، ډول به یې وهه تر څو خلک پاڅي. خو اوس دغه دود کم شوی او نن سبا چې ډول منع شوی دی، دا دود ترای تم دی. نور حال په دې راپور کې.
ډولچی ډیری وخت په پاپخانی ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې پر وخت هم وهل کېده، خو ځینې وخت به دغه ډول هغه وخت هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کله نوړاندې په افغانستان کې ډیری خلک په پروژه کې پیسلمي ته په ډولونو راویشېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی، ځکه ډیری کسان وایي د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او زنګي ګړیو نیولی دی. شاوخوا 55 کلن حضرت ګل د غزنی ولایت مرکز اړوند قاضي کلا اوسیدونکی دی. دی وایي عجب وخت و چې خلک به پیسلمي ته په ډولونو راویشېدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښېدو، اوس موبایلان دی، د ساعتونه دی، زنګي په هغه باندې وښېږو. دلته دا موږ تاسې ډومان ورته وایي او دغه نور ورته وایي وخت به تعین وسي، یا په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوتلې سي. په د کلي کې د شاوخوا کې به ډول وګلی، چې به ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې.
حضرت ګل زیاتوي ډول وهونکی به په ټول کلي کې ګرځېده، ډول به یې واهه تر څو ټول خلک پیسلمي ته پاتسي. 50 کلنې جګړې او کلتوري محدودیتونو په افغانستان کې ځینې کلتوري دودونه سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي دي. د غزنی مرکز اړوند زرګرو سیمې شمسدین هم شاوخوا 80 کاله عمر لري. نوموړی وایي د ډولونو تر څنګ ډیری کورنیو به چرګان هم ساتلي و چې هغوی به خلک پیشلمي ته پاڅول، خو د ډولونو وهلو دود زیات و. د ډول په ږغ کې به خپل خوند او سکون و چې اوس نسته. دی وایي اوس د ډول پر ځای په نورو شانو خلک پیشلمي ته پاڅېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د هکل زحمې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولې دي.
پخوا خو خلک به کېدل، خپله چرګان یې درلوده، هغه به زنګونه کوله یا به ډول وګلی. اوس خو موبایلان راغلي دي، ساعتونه دي، هغه به ټول بکېږي.
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت د پیشلمي لپاره خواړه برابرول، خو ځوانانو به د پیسلمي دغه ډول ته د کلي په منځ کې څڼې اړولې، اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د پیسلمي د دغه ډول خوند به یې یو په څلور کړی و.
روشه کې په افغانستان کې د پښلمی د ډول وهلو دود ترایتم شوې دی. لایوي خبرتیا وروسته د روشي په درشل کې د ویلوی مشایره راپور لرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کړه کتنه ل ازادي رادیو.
ننګرهار کې د نارنج ګل دوری زکلنې مشاعره او میله جوړه شوه. دا مشاعره تیرونی د جمعې پورست تر غرمې وروسته پیل شوه چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د نارنج ګل مشاعرې ته سشکل د تیرو کلونو په څیر یو شمېر شاعران له خیبر پښتونخوا هم ورغلي وو. جزئیات په دې راپور کې.
یو گاونډی د هم آباد نواړي افغانستان یا رب اختیار زارشم لطان یار ویخ کین درزم بگران
دا مشاعره چې غرمه پیل شوی و د شپې تر نوښتې دوام وکړ. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امر قاری محمد آصف زهیر ازادي رادیو ته وویل مشاعره ته د افغانستان له ګوټ ګوټ شاعران ورغوښتل شوي وو او د ده په خبره مشاعره آزاده او ولسي بڼه درلوده.
تقریبا تر سلو برابر شاعرانو پکې نوم لیکنه کړې وه. دخته پښتونخوا نه پکې ډاکټر بغزاده دانش او منیر بنورې وو، دوی پکې ګډون کړه. ور سره مشاعره عام مشاعره وه، مشاعره وه، آزاد مشاعره وه، هیڅ نه وه دغه پکې نه و موجود، انحصار پکې نه و. هر شاعر کولای شو چې د خپل فکر او د خیالاتو اظهار پکې په خلاص تړۍ باندې وکړي.
یادې مشاعرې ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی شاعر منیر بنيري ګډونوالو ته خپل دا شعر وړاندې کړ.
هم یخې خوا واخلې یما یا غل را یا اور بلوا زر مې ورانېږي، یخې هوا واخلې یما یا غل را یا اور بلوا زر مې ورانېږي، یا غل را یا اور بلوا زر مې ورانېږي.
هغه شاعرانه فرهنګیان چې یادې مشاعرې ته ورغلي وو وای مشاعرې ته د دوی په ټکو زرګونه خلک راټول شوي وو او شاعرانو پکې د اسلامي حماسي ټولنیز او نورو بیلابیلو موضوعاتو اړوند شعرونه واورول. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاء الدین همتمل چې یاد مشاعره کې ګډون کړی وو ازادي رادیو ته وویل
ولګنو سیمو څخه شاعران را غوښتل شي ولغوي خپل افکار له اوریدونکو سره شریک کړل. د ننګرهار شاعرانو یو ابتکار دا و چې ډیر وخت میلمنو ته ورک په ټوله کې آزاد مشاعره وه.
مولوی محمد علیم بسمل چې له لوګر ولایت څخه یاد مشاعرې ته ورغلی وو ازادي رادیو ته وویل
یوازې زه نه وایم بلکې ټول ګډونوال سر دی ودوای سدا مشاعره ډیره بساره وو. د مشاعره ګټه ډیره وینم نو اوس بهترینه لار ده دا ته کېدلی سي چې په مشاعره باندې غنډو کې لایره نه موږ خپل پښتانه ورونه را وړو شاعرانو وړو او بل ګټه ده په دې وخت کې مشاعره ولې خسر ګرمې ده ته موږ خلکو لپاره بل مدان خیر اوسې ډیره ازادي ورکړي.
خدا سيزيني فرهنګيان همشته چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر جوړیدونکو مشاعرونی وکیلري او وایي چې آزاد نه دي. د دوی لړلې لیکوال او شاعر عطا محمد هیلمن چې کلونه کلونه یې د نارنج ګل مشاعرو کې برخه اخیسته ازادي رادیو ته وویل
اوس وخت کې دا مشاعره داسې شوې ده چې ما غدی یو طرف ذهن او فکر خلق پکې راټولېږي او موږ ته اجازه ورکول کېږي. دغه مشاعره مونږ د کلونو کلونو رئیس جمهوریت په وخت کې شاهدانو شي په دې مشاعره کې به هر چا ته پراخ سینا وخت ورکړو کېدو کاغذ در فکر سره او کاغذ د طالب د فکر سره او کاغذ د جمهوریت د فکر سره او کاغذ د بلبل فکر سره نو آزاد به خپل شعرونه او نظمونه ویلې شو. خو اوس وخت کې داسې نه ده
د ارزو ناوې به اوس ښه سینګاریږي
مسلمان یم زه قسم خورم چې ټینګ په خپل ایمان یم.
ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره سږ کال په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیرو کلونو کې په دغه مشاعرو کې د ډیرو مینوالو خاوند شاعر عزت الله زواب چې تر ډیره انتقادي ټولنیز او اصلاحي شعرونه ویل د کورنۍ د غړو په خبره یې له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خود طالبان حکومت امنیتی مسولینو ویلی چې نو موړی د فرهنګي هڅو او لیکنو لامل نه دی نیولای. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د مسولینو په وینا د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1443 هجری شمسی کال په جلال آباد ښار کې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې د ادب پالو په زیار او نوښت سره شوه چې په هر نظام کې دغه مشاعره پرته له ځنډه جوړه شوې ده.
د ننګرهار د نارنج ګل مشاعرې راپور مو اوریده. د مشاعرې تند به په یو شعر در ماته کړو. په داسې شعر کې په لوی مشاعره کې عام خلکو ته څوک وای ممکن چکچکی ورته ونشي یا لش چکچکی وشي. د لار په نوم د عمان نیازی او نظم د دوی په شخ
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
غم او وخت غم می ری یوړې د خپل هارت د ور لمبو ته تو دې دمه د تاو جنې شپې زګیر وی لکه سکروټي اوسې پاس په لمبو خبرګ بچرې دمه دا خبره لکه مار د زهرو ډکه د چا روح کې لکه درد وهي نو کاری دا په چومه می پر زړه ولی تیریږي رنگوي پکې ریخمو غوندې لارې بې خوبي پکې راټوله د څراغ ده جل وهلې مړه سلګۍ پکې اوسیږي په ډبرو لګېدلې رڼایي ده تا جنۍ لکه مرغۍ پکې اوسیږي څه څپې څپې ښکلا ورسره درومې د رنګونو د آواز غوندې بې غږه بې رنجوی تکې تورې سترګې تورې په ناز جوړه لکه ناز غوندې بې غږه په رنګونو مې نن غبرګې سترګې وسوې نن مې وکتل د سپین سیوري رڼا ته نن مې ته لکه هوا په غېږ کې یوړې نن له خپلې غېږې ووتم هوا ته
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه په دې برخه کې نقد مخ کوو کله چې وایو دا ډیر ښه کیسه ده یا دا ډیر عالی شعر دی دلته د ډیر ښه او ډیر عالی کلمات ته کره کتنې له اصول سره سم نه دي کره کتنې وایي چې دا راوښيي چې دا شعر عالی دی یا دا کیسه ښه ده تر نخت پوری په کاپسا کې د البیرونی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر وای چې په خوال رسنیو کې کره کتنه ادب ته زیان اړوي د دې ادعا په اړه مې له دوی څخه وضاحت وغوښت
یو څه داسې کسان دي چې همدغه انلاین رسنۍ لکه څنګه چې نقد خپل پیژندل لري خپل اصول لري یا د خپل مایت په کتو سره یو څه کسان نوم د نقد ورکوي یو څه لیکنې د مشهور لیکوالو د مشهور اثرو په اړه باندې د انټرنیټ په چاپو کې خبروي چې هغه د هغه د تمسکر او د سپکاوي باعث کیږي دا یو ځان دی نو دا ځان نه هغه د اصل لیکوال ته کومه ګټه شي رسولې نه ادب ته شي رسولې نه ټولنې ته شي رسولې بل خبره دا و چې دا د ډول کرکتون کې چې د انلاین شبکو د لارې نه تر سره کوي د دې نقد متن ته چې کله ریشو دقت پکې نشته دي معلومات به کم وي نو نقد یو پراخه موضوع ده یو مهمه موضوع ده دغه موضوع په اړه باندې څو نقد کوي بعد معلومات هم دقیق وي او د موضوع په اړه باندې کافي اندازه معلومات مو لري
په دې شک نشته چې نقدي اصول باید مراعات شي اما بل لور ته کده بل اړخ ته راشو دې لپاره چې په خواله رسنیو کې هر څوک لیکل کولای شي نو به شمیره افغانان نن سبا لیکنی کوي ل به شمیرو کسانو بیا ممکن یو وخت به شمیره ششان هم راووسی
انلاین کرکتنه خپل غم لري ګټیم لري لکه تاسو څنګه اشاره وکړه د انلاین نک یا د انلاین کرکتنه یا د انلاین شبکو یو ګټم دا شو چې داسي نیو لیکوال او شاعران نور تورو په دې داسي کسانو چې د خپل فرنګي حوزه کې شان مثلا د انلاین لک پاساس دا وی شیرونه او لیکنې مشهور شوی نور او څور پیژن بلشل هغه نور هم څول واحد څول شول چې علی لیکنې وکړي بل انلاین کرکتنی نه وایي دا چې داسي نوی لیکنې نوی لیکنې یا نوی لیکوال یا نوی شاعران کې راخره کیږي نور ته پیژن کیږي د دې ترڅنګ د بیلابیلو فرهنګي کلو ترمنځ ډیر ښه تعلق رامنځته کړی دی دا اوس محل د انلاین شبکو د لارې د غنو لیکوالو ترمنځ واټن ځلان کړی دی د ډېر لیکوال مونږ ویني چې د نړۍ په ګوټ ګوټ هیوادونو کې ژوند کوي هلته د نورو هیوادونو ادبیات لولي له نوي تیوریګانو سره بلد دي آشنا دي حتی داسې نوي مسائل حتی دا کسان وندي کوي چې مونږه کولی شو د پښتو ادب د غنامندۍ د پښتو ادب د پرمختګ د پښتو ادب د پرنن او فنن په برخه کې تر کار واخلو د څنګه د چیواز ځانونه لري انلاین کرکټنه ولې شيګنې هم لري
خو کچیرته بهیر صاحب د ځانونو ته چې تاسو ورته اشاره کړې ده د دې تبرت راوګرسو څنګه کېدی شي چې د دوه زیانونو مخه ونیول شي؟ ستاسو پیشنهاد به څه وي؟
باندې اړه باندې مدام د لیکونو لړۍ شروع کړی ده ترڅو خپل لیکوال زبد خپل پیغام هم داده چې د دغه ستونزې مخه ونیول شي. یو پیغام لیکوال ته وړاندې کیږي د دې لیکونو په اساس، یو کارکتونکي ته، او بل نور هغه کسان چې انټرنیټي شبکې ګوري او هلته تفسیري لیکي، منفي تفسیري لیکي. نو هغې لپاره همدغه لیکونو لړۍ ما پیل کړې ده چې باید هر هغه څوک چې نقد کوي باید دقت ولري، معلوماتې باید ښه وي، آنلاین نقد د نورو تمسخر او د سپکاوي لپاره ونه کاروي، ځکه که څوک له دغسې نقد څخه کار اخلي هغه په یو ډول رواني ناروغۍ اخته ده چې نارسیزم ورته وایي. هغه د نارسیزم د ناروغۍ زیړ رنګ حتی د دوی د کرکتنې په متن کې هم ښکاره کیږي، چې هغه په دا لیکنو کې ما ورته ماته ګوډه اشاره کړې ده. له خبرېدو وروسته هغه څوک چې متن لولي طبعا په دې اړه باندې یو معلومات لاسته راوړي. همدې تر څنګ چې د نور سپکوي دغه ډله کسان هم په یو ناروغۍ اخته دي، د ارواپوهنې له پلوه سادیزم ورته وایي، چې دوی هم دغه نقدې وسیلې په توګه کاروي. همدارنګه ډېر نور کسان هم شته دي چې آنلاین کرکتنه د نور د شخصیت د وژلو لپاره د آنلاین کرکتنې څخه کار اخلي. دغه ماتې ګوډې لیکنې چې ما کړې دي په دې کې همدې مسایلو ته اشاره شوې ده.
بهیر صاحب وبخشه، تاسو چې کوم شان یاد کړل لکه خلګو مغشتي چې دقت وکي او معلومات دقیق کړي، کنه طبي خبر دغه کسان چې نقد لیکي څومره چې پوهیږي او څومره معلومات لري هغه معلومات به وړاندې کوي، لیکن فکر نه کوي چې د نقد وصول ډیر دلته مهم دي چې خلک پرې باندې پوښي چې نقد یعنی څه.
شپه سم محترم، زموږ ټول استفاده ټول مونږ ممداوي لکه څنګه چې د نقد خپل ماهیت دی، خپل اصول دی، هغه ته به ژمن اوسېږي. مګر اوس مهال موږ ډېرې داسې لیکوالان وینو چې هغوی په آنلاین کرکتنه کې د نقد اصولو ته ژمن نه دي، د ځانګړې تیوري په اساس باندې نقد کوي، نه د نقد په اصولو باندې روان نه دي، بلکه
زما مطلب هم دغه ده بهیر صاحب. یعنی فکر نه کوي چې په همدې برخه کې باید دوی ته لارښوونه وشي؟ مثلا د نقد کلمه خپل له نقد نه اخیستل شوې ده، چې یعنی شله بدو بیلول. نو کچرته څوک شله بدو بیلوي، د یو اثر هغه مثبت اړخ به میادوي، منفي اړخ به میادوي. د نقد اصول جوابوي چې فرضاً زه ستاسو په یو لیکنه باندې کره کتنه کوم، لومړی به هغه ستاسو د مطلب مثبت اړخونو ته پام کوم، بیا کمی څه پکې په خپل نظر ناسم لیدلی وو، بیا به یې غوښته ل استدلال سره سم په یغه برخه کې لیکم چې دا شی سم دی او دا ناسم دی، او بیا په اخر کې یو نتیجه اخلم. یعنی فکر نه کوي چې ل دغه اصول سره خصوصا ځوانان ډیر ناشنا دي.
شبر صاحب مخکې ما یو اشاره وکړه، لکه کوم مسل ته تاسو اشاره وکړه، کچې ته د یو ادبي اثر یا د کرکتنې په جریان کې دې مسایل ته پام وشي، نو طبعا لوستونکي هم قضاوت کوي چې دغه لیکنه د نقد په اساس ترسره شوې ده. مګر موږ وینو په آنلاین کرکتنه کې څو انټرنیټي شبکې یا رسنۍ دي، دا خلاصې دي، د هر چا لاس ته رسېدلې دي. یعنی یو شمېر کسان شته دي چې د دغه رسنیو څخه د نقد په توګه ښکاره کیږي. دا که صحیح ده، د ادبیاتو یا د کرکتونکي پېژندونکي به د دوی نقد حتی دوی ته به نقاد ونه وایي، دوی ته به د کرکتونکي په سترګه ونه ګوري، دوی نقد به وي. مګر تر څنګ کله چې دوی لیکنه خپروي، نو چې کله دوی د نقد په نامه یو لیکنه خپروي، د اصول ته ژمن نه وي، د مخدې په اساس، د یو ډول ناروغۍ په اساس، یا د نورو د کم
نو به سبب وبخشي، فکر نه کوي چې هغه کسان چې کمزوري لیکنی کوي او د یو شخص په باره کې کوي، طبي خبره ده چې خلک هغه نه مني، او ک ځینې کسان اوس تایید هم کی ورسله یو وخت خلک پرې باندې پوهیږي چې دا له اصول سره سم لیکنه نه. بله
شي برسه ممدغه دا ځانلې کرکتنې په اړه بنچ موږ لیکنې خبرې کړې. همدغه لیکنې اوس زموږ په ټولنه کې اکثریت خل، اکثریت فرهنګیان، اکثریت کسان چې د ادبیاتو لوستونکي دي، مینوالي دي، یا دبلولي، همدغه کسان چې د کرکتونکي په سترګه باندې ګوري، د دوی لیکنې لولي. حتی کله چې دوی یو لیکنه پوسټ کړي، د هغې تر لاندې اوسنۍ آنلاین کرکتنې خو یو بله ځانګړنه دا ده چې د لیکوال د لستونکو یا د کرکتونکو ترمنځ واټن یا فاصله ډیره لنډه کړې ده. نو کله چې هلته تبصیرې تاسې وګورئ نو هغه ډېر کسان نوي لیکوال یا نوي شاعران چې کله نوي لیکنو ته مخه کړي دا تبصیرې وګوري، منفي کومنټونه وګوري، نو تاسو یقین وکړئ چې دوی د تخیل تفاوت ډېر تبله کېږي.
فکر نه کوئ چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې په یوه بې سواده ټولنه کې چې مطلق اکثریت پکې بې سواده دي هلته طبیعي خبره ده چې د عالي آثارو د ستاینې لپاره زمانونه پکار دي، زمان نه مکو چې هر څه وویل شي او خلک حوصله وکړي او وروسته له یو وخته ممکن دا شان وچنل شي شبل بعد خپل بیل شي.
شبر څه محترم لکه څنګه چې تاسو د حوصله مندۍ یا خبره وکړه هغه په پرمختللو ټولنو کې وي، زموږ ټولنه وروسته پاتې ده. دلته د ارواپوهنې اصطلاح ده، وایي د یوې منفي خبرې په مقابل کې باید اولس کا تلس مثبتې کلمې واوري چې هغه یوه منفي کلمې جبران شي. نو که چېرته د آنلاین کره کتنه په همدغه ډول اوس زموږ په ټولنه کې روان وي، دغسې نومیالي لیکوالان یا شاعران چې نوې پنځونې کوي، نو زه فکر نه کوم چې دوی دې دا ضرورت واخلي، قلم دې راواخلي او هغه آنلاین شبکې دي چې د هر څه لاسته رسېدلي دي او لیکنې کوي خپروي. البته زموږ موخه یو شمېر اوس تاسو چېرته د پښتو وای پاڼې، فیسبوک پاڼې، همداسې د واټساپ یا نور انټرنیټي شبکې وګوري، موږ ډېر لیکوالان لرو. حتی زموږ په ټولنه کې نومیالي لیکوالو په توګه بطرح دي، نو حتی دوی د دغسې د لکه مخکې چې کوم عواملو ته موږ اشاره وکړه تر همدغه اغېز لاندې بدبختانه داسې لیکنې او نقد خپروي چې همدغه ځانګړنې لري، د په ځای چې ادبیاتو ته ګټه ورسوي د ادبیاتو ته د ګټې په ځای زیان زیات دی. او خصوصا د نوي لیکوالو د نوي شاعرانو د پرمختګ مخه هم ډب کوي.
څه باید وشي؟ آیا خواله رسنۍ بندې شي که د خواله رسنیو له لارې هڅې زیات شي؟
په دې اړه باندې باید د نقد په اړه باندې پوهاوی، یو د نقد په اړه باندې باید معلومات وړاندې شي، د نقد اصول په ټوله کې د نقد په اړه باندې معلومات، او بل مونږه نقد ویلو چې او هغه نقطې چې په دوی ته باید هغه نقطو مشخصول دي چې هغه په نقد کې نه راځي، بلکې زموږ په ټولنه کې ګڼ شمېر فرهنګیان دغسې لیکنو ته د نقد په سترګه ګوري. حال لارې دا ده چې د دوی لیکنې تر یو بیل نقد لاندې ونیول شي او هغه برخې راوسپول شي.
نو دا خو بیا اوبخشي، دا خو بیا سانسور رامنځته شي، سانسور په خپله ادبیات وشي.
څنګه
سانسور شي؟ پرسه مطلب دا و چې یو څوک یو لیکنه وکړي دا باید بل څوک وګوري بیا خبره شي؟
نه نه، دا اوس یو څه لیکنه کړی دی یو مهم لیکوال د اثر په محتوا په اړه باندې، نه نو کچې ته حل دا ګوري او د دې لیکنه د نقد په اساس دی، خو بالکل زمونږ فرهنګیان زمونږ ټولنې خلک د دې لیکنه د نقد پر ډله کې بولی او دا کس د کرکتون کې پتو باندې پیږي. که چې تاګه کې د نقد اصول مراد شوی نه، شخصي غدي فل شوی به دقت کې نه شوی، یا مخکې چې اشاره وکړه دا کس په ډول ډول رواني ناروغي اختوي، نو بیا د دغه برخو مشخصولو سره لستونکو یا د ادبیاتو ماسیلین یا فرهنګیان کولی شي چې د دې لیکنه چې د نقد په نامه باندې وړاندې شوی دا دغه ولولي د دغه نقطو یا د دغه ټکو په اساس یادي در کولای شي چې دا لیکنه د نقد په ډله کې
راځي. فکر نه کوي چې د دې ډیر مسولیت ستاسو پر رنګ د ادبیاتو د استادانو دی چې خپل محصلین پوي کړی چې نقد یعنی څه؟
خبره بالکل لکه مخکې تاسو وایلي د ادبیاتو زموږ په ټولنه کې کرکتنه دوږیزه ده. هر څونه موږ یو خو څو خبرې چې زموږ کرکتنه خواره ده، یو داره چې لکه هغسې چې کرکتنه په نوره نړۍ کې ده زموږ په ټولنه کې نشته، لکه هلته چې د یو ځانګړي تیوري په اساس باندې نقد مخته ځي زموږ په ټولنه کې نشته دی. لکه څنګه چې نقد په کومه معنا په نوره ټولنه کې کارول کېږي زموږ په ټولنه کې فقط د منفي خواو راسپړل دي.
نخو اصل جواب ته کرا شو بهیر صاحب، اصل جواب ته یعنی مسؤلیت د پانتون د استادانو نه دی؟
بالکل شي بس د پانتون د استادانو مسؤلیت دی، د پښتو ژبې د کرکتونکو یا د لیکوالانو یا هغه څوک چې په دې اړه باندې کتابونه لیکي د هغو مسؤلیت دی چې نقد په واقعي ډول خپلو محصلینو ته خپلو په فرهنګي ټولنو کې فلمي مرکزونو کې نقد په اصلي بڼه باندې وړاندې کړي، هغوی متوجه کړي، هغوی ته دغه باریکۍ وښيي تر څو په اصلي بڼه باندې نقد وکړي.
د البیرونی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
تیرونه په میدان وردګ یو موزیم پرانستل شو. په دې موزیم کې تاریخي او نظامی آثار ننداري ته کې شودل شو. جزئیات په دې راپور کې.
د تاریخي او نظامی آثارو دغه موزیم د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شهر کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی. یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی د تاریخي آثارو ترڅنګ په خښه کې جړی بوشکې بلابل ډول نور کوچنی ماینونه کوم چې طالبان د خپل بری لامل بولی په خښه کې ځای پر ځای سیوی دي. د دغه ولایت د مطبوعات او امیر نجیب الله فکرمن وای یاد موزیم درې برخې لري.
د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی حبیب الله مجاهد په هلو زلو د موږ موزیم جوړ شو. دا موزیم درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، کلتوري آثار پکې دي، او همدارنګه بل نظامی برخه ده چې د اسلامي امارات مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو له کومو امکاناتو د هغوی په مقابل کې چې جګړه کړې ده هغه موزیم ده چې د نر کابله برخه د شهیدانو د وارثو هغه علاقه برخه ده.
ځایي طالب چارواکي وایي په دې موزیم کې تر دې مهاله 122 کلمه تاریخي آثار شتون لري چې د ځینو تاریخي آثارو اقدامات تر 2000 کلونو پورې رسیږي. د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شپولا پزلی له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار کلرینو له دوی سره د شریک کړي تر څو دوی ورته خوندې کړي.
نو تر دې دمه پورې یو بیا قلم آثار لرو، یو 50 قلم نظامی آثار دلته شتون لري، او 15 د شهیدانو جامې دي. نو ټوټال 122 قلم آثار تر دې دلته ټول شوي دي.
له دې ټولو سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هر ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د افغان شوز آنلاین ادبی بهیر د افغانستان د تیر سل کلن تاریخ په ترڅ کې د یو شمیر میرمنو د ستاینو تکل کړي. دا بهیر د دې شخصیتونو په اړه بیلابیل مقالې آنلاین خپروي. د دې بهیر غړي سهیلا کامران بیا دا هڅه پیل کړې ده چې د دې میرمنو انځورونه وباسي. له دوی په واورو چې تر اوسه څومره رسمونه کښلې دي.
ما تر ډیره 15 انځورونه رسم کړي دي چې 22 رسم شوي دي او په نورو باندې کار روان دی. دا هغه انځورونه دي چې د افغان خو ځانلاین ادبي بهیر د تاریخ په اوږدو کې د غزناکو میرمنو بیوګرافیانې لیکلې دي، او ما هم غوښتل چې دغه میرمن انځورونه رسم کړم. البته دا د هغه میرمن انځورونه دي چې د افغان خو ځانلاین ادبي بهیر یې د پیژندګلوي لړۍ پیل کړه او ژوندلیکونه په خواله رسنیو خپرېږي.
اغلی کامران هدف مو یوازې همدا دی چې د افغان شوز آنلاین بهیر له دې هڅو سره همکاري وکړي.
د افغانستان هغه خزي چې کارنامې مبارزې او خدمتونه پټ پاتې دي او نمونه یې هیر دي، دوی باید ټولنې ته وپیژنو او ورته وښیو چې په تېر سل کلنۍ تاریخ کې موږ داسې سترې هستې درلودې او ستر خدمتونه یې کړي دي. بل خواته د افغانستان میرمنو باندې چې کوم محدودیتونه وضع شوي دي، دغه میرمنې دوی ته انرژي ورکوي او دوی هڅوي چې کارنامې ولري او خدمت وکړي او له هر حالت سره مبارزه پاتې شي. نو مهمه دا ده چې دې مسلې ته پام وکړو او په خپل هنرونو کې د ښځو یاد وکړو، ځکه ښځه قوي ده، مبارزه ده، په سختو حالاتو کې ډېر سر کارونه کړي دي. نو په داسې ټولنه کې ښځه له خپلو لومړنیو انساني حقونو څخه محرومه ده. ښځې ته په کمه کتل کېږي. نو باید واضح شي چې ښځه کم موجود نه ده، ښځه داسې موجود ده چې نسلونو پالنه او روزنه پکې نغښتې ده.
د دې میرمنو د انځورونو ترڅنګ پا په تیرو سلو کلونو کې نورې افغان میرمنې هم شته چې پر دې ټولنې حق دی چې یاد شي، د هغوی څیرې به هم رسامي کړي.
زه چې کله ګورم چې افغانستان داسې مبارزې میرمنې لري او داسې تکړه دي، نو دوی ما هڅوي چې زه باید د دوی انځورونه رسم کړم. زه داسې میرمن پیژنم چې خپل هیلو لپاره چاته په تمه نه ده پاتې شوې، خپله جګه شوې ده، درېدلې ده، خپلو هیلو لپاره یې هڅه وکړله او بریالۍ شوه. زه داسې میرمن پیژنم چې هم نازک وه، هم قوي، هوښیار مدیریت یې کاوه، ځواکمنه وه. زه داسې میرمن پیژنم چې خپلواک کار یې کاوه او وطن خړې کوڅې د پاریس په رنګینو نه ورکولې. ښځه چې د نړۍ رنګ ده، نو ما غوښتل چې خپل هنري قلم په دې رنګ وخورم. ما ولیدل چې د ځینو میرمنو انځورونه تور او سپینو، ما غوښتل چې د هغوی انځورونه رنګه رسم کړم. شاید د دې میرمنو په حق په ما باندې حق وي چې دوی ته د خپلو فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړم.
په راتلونکي کې څه غواړئ چې نورې څه هڅې وکړي، یعنی نور څه رسم کړي؟
زه راتلونکي ته پلان لرم چې د افغانستان د میرمنو انځورونه تر دې هم بهتر رسم کړم او د افغان میرمنو د ژوند حالات په خپل انځورونو کې، د دوی د ژوند ناخوالې او کوم چې په دوی باندې محدودیت ظلم ده، هر څه چې دي په خپلو انځورونو کې بیان کړم.
سهیلا کامران، له تاسو څخه مننه کوم. اوس د کتاب یوه مینواله هریوا د ژوند په نوم د شرف الدین عظیمی له کتاب سره مجاشنه کوي چې په دې کتاب کې کوم موضوعات راخستل شوي دي.
دا کتاب په پنځه مهمو برخو ویشل شوی دی. کوژدا وعده ګډ ژوند، جنسی ژوند، کورنۍ مرواله او پلارواله. دا کتاب په 500 مخونو ویشل شوی دی او دغه 500 موضوعګانو کې هر یوې تسل محور کړل شوی دی او هر موضوع کې د نن سل نورې موضوعګانې مطرح شوې دي. او تر ډېره که موږ د موضوع حل لارې پیدا کوو، شاید ستونزه همغه وه حل شي. خو که د ستونزې لاملونه پیدا کړو، نو ستونزه د تل لپاره حل کیږي. او دا کار په ژوند کتاب کې هم شوی دی. د هر موضوع دولس لاملونه راوړل شوي دي. دا کتاب چې چالوسته ما چې له هغوی څخه د دې کتاب پڑھو، تل هغوی د دې کتاب لوستلو ډیر خوشاله ویل چې دا کتاب یو له هغو کتابونو دی چې باید هر څوک یې ولولي. د هر چا لپاره ډیر ګټور دی. تر ډیره په کورنۍ کې ستونزې له همدې 15 موضوعګانو چې د کتاب کې راغلي دي خلک ورسره لاس او ګریوان وي. که څوک مور او پلار دي، یا له ژوند ملګري سره ژوند کوي، یا د کورنۍ له نورو غړو سره ژوند کوي، هر څوک یې باید ولولي. د کورنۍ د هر غړي لپاره مهم دی. او د کتاب په دوهمه برخه کې چې ګډ ژوند ته ځانګړې شوې ده، په دې کې یوه موضوع راغلې ده، ولې له ځانه یو ښه خاوند یا میرمنه نشو جوړولی. طبعا هر څوک کوښښ کوي چې یو ښه میرمنه واوسي، یو ښه خاوند واوسي، خو مګر چې ولې نشي کولی. نو دلته یې 12 لاملونه راوړل شوي دي چې له ډلې به زه 6 لاملونه ووایم. ځکه چې مغرور یو او تل په ننګ او غیرت پسې ګرځو، ځکه چې تل غواړو د ګډ ژوند ملګری مو هره خبره ومني، ځکه چې ښایي د ننه ذهن مو ګډوډ او دوا کوونکی وي، ځکه چې ډېر ځله له زغم، منن، عدل او تقوا نه کار نه اخلو، ځکه چې په اړیکو کې کلک، صادق، وفادار او رښتینی نه یو، ځکه چې په خپلو شخصي عقیدو او باورونو ډېر ټینګار کوو. او همدارنګه پنځمه برخه یې د مور او پلار لپاره ځانګړې شوې ده، چې دا نو بیا ډېره مهمه ده د مور او پلار لپاره چې باید حتمی ولولي. ولې په دې کې یوه موضوع راغلې ده چې ولې زموږ ماشومان نور ماشومان وهي. ډېری ماشومان چې یو بل وهي، نو کورنۍ هم له هغوی سره توند چلند کوي، هغوی هم وهي. خو مګر که په لاملونو یې پوه شو، شاید بیا دا کار ونه کړو او د هغو سره بیا په نرمۍ چلند وکړو تر څو دا کار ونه کوي. ځکه چې له نورو ماشومانو سره کینه لري، ځکه چې د غوسې خالي کولو ځای نه لري، ځکه چې خپل احساسات یې سم نه دي پیژندلې، ځکه چې په نادوده ډول وهلی او ډبول شوی دی، ځکه چې موږ ډېرې غوښتنې ترې لرو، ځکه چې جنګي فلمونه او خپرونې ویني، ځکه چې د کور لویان شخړې سره کوي، ځکه چې ماشوم سم نه دی روزلی، ځکه چې په څلور کلنۍ پورې عادي وي، ځکه چې کیدای شي ماشومان ډېر فعال وي، ځکه کیدای شي ماشوم هم ځورول شوی وي، ځکه چې موږ هم سم ملاتړ نه دی ترې کړی. او که څوک چې مطالعه سره دومره ډېر بلد نه دی او نوي غواړي مطالعه شروع کړي، دوی باید دغه کتاب سره ډېر راحت وي، ځکه چې جملې کوچنۍ او خوندورې دي، نو کولی شي چې په مینه یې ولولي.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ موزه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وي.
Allah, 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 Allah.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio